The Washington DC na da Voice of America di radio de
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2020 د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده په دې خبری خبرونه کې د تزه نصر الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د نومبر په 3 نیټه شوی انتخاباتو کې د امریکا صدر منتخب جو بایدن 13 ورځ د خپل سلاکارانو سره د واک په انتقال خبرې کړې. اخوا د امریکا صدر ډونالد ترامپ لا هم په انتخاباتو کې ماتې نه ده منلې او د ځینو عدالتي قضیو د فیصلو په تمه ده. بل اړخته د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیالې مشرې او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلي چې د پاکستان پوځ سره د پی ډی ایم یا د پاکستان جمهوری غورځنګ د پلیټ فارم د لارې په مذاکراتو غور کېدلی شي، خو شرط به دا وي چې لومبې به د تحریک انصاف حکومت ختمول وي. او د پاکستان پنجاب صوبې لاهور ښار کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د تندرویه مذهبي ډلې جماعت الدعوه درې مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوو نورو مقدمو کې سزاګانې اورولې دي. د عدالتي فیصلې تر مخه د لاقانونه جماعت الدعوه ډلې پروفیسر ظفر اقبال او یحیی مجاهد ته په مجموعي ډول د 14 کال قید او عبدالرحمن مکی ته د یو کال بند سزا اورولې شوې ده. سرته کې تاسو واورئ دل وزو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا صدارتی ټاکنو غیر رسمي نتیجو کې ټاکلې شوې صدر جو بایدن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د خپل واک اختیار د انتقال ډلې د سلاکارانو سره په داسې حال لیدلی چې نوموړی د جنوري پر 6 نیټه د امریکا د حکومت واګې په لاس کې اخیستلو تیاری کوي. د 3 نومبر د صدارتي انتخاباتو امکاني ګټون کې بایدن په خپل حکومت کې د بیلابیلو ادارو د چلولو لپاره د یو شمیر سلاکارانو نامې هم ورکړي. د نهې په ورځ جو بایدن ویلیو د نومبر شپږشتمې نیټې وړاندې هغه په ځینو مهمو څوکو د سلاکارانو نامې هم اعلانولی شي. اخوا د امریکا صدر ډونالد ترامپ تر اوسه د تیرې اونۍ په قومي انتخاباتو کې خپل ښکاره ماتې نه ده منلې او د سخت مقابلې په ایالتونو کې د نتیجو پر ضد په یو شمیر قضیې یا په عدالتونو کې کیسونه هم کړي دي. د ډیرو لږو ثبوتونو سره صدر ترامپ تر دې دمه دعوه کوي چې ځینې وټونو او بیا د وټونو شمارلو کې ګډوډیو هغه ته په انتخاباتو کې تاوان رسولی. صدر ترامپ په دې تکل کې دی چې د بایدن ګټه په بیلات بدله کړي او د نورو څلورو کالو لپاره ځان په وایټ هاوس کې ګټونکي اعلان کړي، خو تر اوسه پورې بیا په عدالتونو کې قاضیانو یا ججانو د ترامپ لخوا جمع کړی شوي ټول خواستونه رد کړي او د یو شمیر نور قضیو بلا فیصله کیږي. د وی او ای او نورو خبری ادارو لخوا مارکه شوي انتخابي کارپوهان وای دوی نه کړي چې د بایدن لخوا د ګټ اعلان به بیرته واخیستل شي. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیالې مشرې او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلي چې د پوځي اسټابلیشمنت لخوا د دوی د ګوند ځین غړو سره رابطې شوې دي، خو پوځ د دوی سره نیغ په نیغه تر اوسه رابطه نه ده کړې او کچاري دوی پوځ سره مذاکرات کوي هم نو دا به په پټه نه بلکې ښکاره کول غواړي. مریم نواز ویلی د پاکستان پوځ سره د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ د پلیټ فارم د لارې په مذاکراتو غور کېدلی شي، خو شرط به دا وي چې لومبې به د تحریک انصاف حکومت ختمول وي. مریم نواز پوځ سره د مذاکراتو باندې د غور خبره داسې حال کې کړې ده چې د دوی پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په پوځ په ملکی سیاست کې په مداخلت نیوکی کوي. حکومت وایي چې مسلم لیگ پریشان دی او نه پوهیږي چې بیرته حکومت ته د راتلو لپاره څه وکړي او کله پر ریاستي ادارو تنقید کوي او بیا هم دغه ادارو سره د مذاکراتو خبري کوي. او په یو بل خبر کې د پاکستان پنجاب صوبې لاهور ښار کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د تندرویا مذهبي ډلې جماعت الدعوه درې مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوو نورو مقدمو کې سزاګانې اورولې دي. د عدالتي فیصلې تر مخه د لاقانونه ګرځولې شوې جماعت الدعوه ډلې پروفیسر ظفر اقبال او یحیی مجاهد ته په مجموعي ډول د 14 کال قید او عبدالرحمن مکی ته د یو کال بند سزا اورولې شوې ده. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې تیره هفته هم لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جماعت الدعوه ډلې درې مشرانو عبدالرحمن مکی، ظفر اقبال او محمد اشرف ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوو مقدمو کې پرله پسې د شپاړس او یو کال بند سزاګانې اورولې وې. دا سزاګانې په داسې وخت کې اورولې شوې چې اف ای ټی اف د ترهګرو د مالی سرچینو تړلو کې د ناکامۍ په سر د پاکستان نوم یې د اف ای ٹی ایف په خړ نوم لړکی پر ځای ساتلی او په دې لړکی ورته لا د نورو کوټلي ګامونو پورته کولو وینا کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو خبری خبرونه ده. د امریکا ممکنه منتخب شوی نوی صدر جو بایدن د شورو په ورځ د خپل هغه سلاکارانو سره لیدل دي چاته چې د یو حکومت نه بل حکومت ته د واک اختیار د منتقلولو کار سپارل شوی. د 3 نومبر د انتخاباتو د وسپوري نتیجو تر مخه د امریکا نوی صدر جو بایدن ویل دي چې د راتلونکي د شکرانې یا د ثانکس گیوینګ د ورځې نه مخکې به په ځینو مهمو څوکو باندې د خلکو د نومونو اعلان هم وکړي. په دې حواله سره تفصیلي ریپورت د شعیب زاده ناورو.
د امریکا صدارتي انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو کې ټاکل شوی صدر جو بایدن 13 ورځ د واک اختیار د انتقال ډلې سلاکارانو سره په داسې حال لیدلې چې نوموړی د جنوري په 6 نیټه د امریکایي حکومت واګې په لاس کې اخیستو تیاری کوي. د 3 نومبر د صدارتي انتخاباتو امکاني ګټونکو بایدن په خپل حکومت کې د بیلابیلو ادارو د شلولو لپاره د یو شمېر سلاکارانو نامې هم ورکړي. د دغه یو ورځ وړاندې جو بایدن ویلیو د نومبر شپږشته منټې وړاندې هغه په ځینو مهمو څوکو د سلاکارانو نامې هم اعلانولې شي. د نومبر په شپږشته منټه په امریکا کې د ثانکس گیوینګ یا شکرانې ورځ منځل کیږي او په دغه ورځ په امریکا کې رخصت وي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ تر اوسه د 13 اونۍ په قومي انتخاباتو کې خپل ښکارا ماته نه ده منلې او د سخت مقابله په یالتونو کې د نتیجو پر ضد یو شمېر قضیه یا پادارتونو کې کیسونه هم کړی دي. د ډیرو لګو ثبوتونو سره صدر ټرمپ تر دې دمه داوا کوي چې ځنې وټونه او بیا د وټونو شمارلو کې ګډوډي او هغه ته په انتخاباتو کې تاوان رسولې. ټرمپ په دې تکل کې دی چې د بایدن ګټه په بیلات بدل کړي او د نورو سلورو کارو لپاره ځان په وایټ هاوس کې ګټونکو اعلان کړي. اتر اوسه پورې بیا په عدالتونو کې قاضیانو یا ججانو د ټرمپ لخوا جمع کړی شوي ټول خواستونه رد کړي او د یو شمېر نورو قاضیو بلا فیصله کیږي. د وی او ای او نورو خبری ادارو لخوا مارکه شوي انتخابي کاربوهان وای دوی نه غنی چې د بایدن لخوا د ګټ اعلان به بیرته واغستې شي. په 3 نومبر شوي صدرتي ټاکنو د غیر رسمي نتیجو تر مخه د ډیموکرات ګوند صدرتي کاندید جو بایدن په دغه انتخاباتو کې د 200 زیات الیکټرل یا انتخاب کونکو ووټونه ګټلي. امریکا کې د صدر جوړېدو لپاره په کار د چیو کاندید 200 رای ترلاسه کړي. جو بایدن په 200 ایالتونو جارجیا او اریزونا کې هم په شمارل شوي ووټونو کې زیات ترلاسه کړي چې ورسره د الیکټرل کالج ووټونه 300 ته رسیدلی شي. د امریکا په کومو ایالتونو کې چې آبادی زیاته وي د هغه ایالت الیکټرل ووټونه هم ډیر وي. په اروپا کې د امریکا ائتلافي هیوادونو مشرانو چې پکې د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن، د فرانس صدر ایمانوئل مکرون او د جرمني چانسلر انګلا مرکل شامل دا جو بایدن ته په انتخاباتو کې په ګټه مبارکي ویلې او د ټرمپ لخوا د خپلې ګټې لانجه باندې ځان غلې کړی دی. تیر ورځ ناوخته جو بایدن بیا د آسټریلیا، جاپان او جنوبي کوریا د مشرانو سره هم خبرې کړې. د جو بایدن لخوا د واک د انتقال لپاره د سلاکارانو د نامو نوملړ لوی دی او پکې ګڼ داسې کسان شته چې په خپلو شعبو کې ډیره تجربه لري. دغه کې زیاتره بیا د هغه ستونزو پوهان دي چې د بایدن انتظامیه به د چیلنج سره مخ وي. تیر ورځ ناوخته جو بایدن د رانکلین د وایټ هاوس د چیف آف سټاف په توګه د ټاکنې اعلان کړی. کله چې جو بایدن نائب صدر و کلین په هغه وخت کې هم د جو بایدن چیف آف سٹاف و. د سیډنیز مرکز سنټر فار سټریټیجک اینڈ انٹرنیشنل سټڈیز نائب صدر او ډایریکټر کیتلین هاکس په د دفاع محکمې د چارو مشري کوي. د امریکا خارجه وزارت کې د افریقایي اړیکو پخوانی نائب سکرتر لیندا تامس گرینفیلډ، د خارجه دفتر د اړیکو او ډان گریو په د امریکا د خزانه د چارو کتنه کوي. څوک چې دا مهال په یو مهم بینک کې مشر دی. جو بایدن چې لا هم د ډیلیور په ویلمنگټن خار کې دی، تیر ورځې په امریکا کې د پخوانی پوځیانو قومي ورځ هم لمانځلې، او په فلیډلفیا کې د کوریایي جنگ کې وژل شو امریکایانو یادګار سفر کړی دی. صدر ټرمپ بیا د واشنگټن سره نږدې د ارلنگټن قومي درې ته ورغلی. دا تیر زیارت را په دې خوا دا لومړی ځل و چې صدر ټرمپ په کومه ولسي دستوره کې ګډون کړی. د تیر زیارت په ورځ ټرمپ بې د کومو ثبوتونو په انتخاباتو کې په لویه کچه د درغلیو تورونه لګولي وو.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تا د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه کوي. د امریکا موجوده صدر ډونلډ ټرمپ کمپین روانه هفته د پنسلوانیا د انتخابي نتایجو د تصدیق ودرولو لپاره نوې قانوني هڅې شروع کړې دي. صدر وسه پوري د انتخاباتو په نتیجه کې د ډیموکراټیک صدارتي امیدوار جو بایدن کامیابی نه ده تسلیم کړې، بلخو د امریکا د جورجیا ریاست د انتخاباتو چارواکو د شروع په ورځ د هغه ووټونو په لاس باندې د بیان شمارلو امر کړی دی کم ووټونه چې ډیموکرات صدارتي امیدوار جو بایدن د ریپبلیکن صدر ډونلډ ټرمپ نه مخکې خای. په دې حواله سره د وایس اف امریکا ریپورت نوشیروان قلندر ناورو.
د صدر ډونلډ ټرمپ کمپاین د صدارتي نتیجو په ځد په بیلابیل ریاستونو کې یو شمیر مقدمات درج کړي دي، او په دې ورستیو کې په پنسلوانیا ریاست کې هم نوې قانوني مقدمه درج کړې ده. اخوا د امریکا سویلي ریاست جارجیا اعلی چارواکو د شورو چهارشنبه په ورځ په دغه ریاست کې د جوخت مقابلې په وجه د صدر ټرمپ او جو بایدن د ووټونو د بیا شمیرلو امر کړی دی. د جارجیا ترڅنګ د وسکانسن ریاست چارواکو هم په دغه ریاست کې د نوې سر ووټونو شمارلو فیصله کړې ده. د صدر ټرمپ کمپاین په فلیډلفیا عدالت کې د 115 پاڼو مقدمه درج کړې ده، او قانوني کارپوهان وایي چې د صدر ټرمپ کمپاین په دې نوې مقدمه کې لږ څه نوي ثبوتونه وړاندې کوي. د صدر ټرمپ وکیلان به هڅه کوي چې عدالت ته ثابت کړي چې د ډاک د لارې کم ووټونه استعمال شوي دي هغه زیاتره د جو بایدن پلویان دي. په دغه مقدمه کې ویلي شوی چې د خلکو نه د مساوي ووټونو اچولو حق اخستل شوی دی. مقدمه کې دا هم ویلي شوی دی چې په پنسلوانیا ریاست کې ټول 6.5 میلیونه ووټ استعمال شوی چې 2.6 میلیونه پکې د ډاک د لارې اچولې شوی. په امریکا کې په انتخاباتو نظر لرونکي کارپوهان وایي چې صدر ټرمپ لخوا د ووټونو شمیرلو نتیجو په ځد په پنسلوانیا ریاست کې د نوي قانوني هڅو مقصد پنسلوانیا ریاست د سرکاري نتیجو اعلانولو نه رامانی کول دي. صدر ټرمپ هم هغه رنګ د کال 2000 د صدارتي غیر رسمي نتیجو منلو نه انکار کوي، خو جو بایدن وایي چې د دې خبرې نه پریشان نه دي چې صدر ټرمپ نتیجې نه مني. الاسکا ریاست د صدر ټرمپ د بریا اعلان سره اوس د صدر ټرمپ د الیکټورل ووټونو شمیره 212 او د جو بایدن د الیکټورل ووټونو شمیره 201 ده. اخو بیا د جارجیا ریاست گورنر برډ ریفنسبرګر د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي دي چې د دوه امیدوارانو ترمنځ مقابله ډیره سخت شوې او یو بل ته ډیر نږدې دي، په دې وجه د ووټونو د بیا شمیرلو فیصله کړې ده. د جارجیا گورنر وای دوی به اوس هر اکاونټ کې د نوې سره ووټونه شماري، د سره به باور پزی شي او په یو ځل به بیا شمیرنه وشي. د جارجیا گورنر چې تعلق یې په خپل د ریپبلیکن ګوند سره دی ویلي دي چې ذمہواری یې ډیره ګرانه ده، خو خپل کار یې په ذمہواری سره تر سره کړی دی. هغه زیاته کړې چې د نوې سره شمیرې لپاره به د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند دواړو نمائندگان راغواړي.
پاکستان کې دوی حکومت مخالفه ډلې پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز ویلي دي چې د پاکستان فوج سره د پاکستان جمهوریت غورسنګ د پلیټ فارم د لارې په مذاکراتو غور کې دي، شي خو شرط پیدای چې ړومبه بعد د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمول وي. مریم نواز فوج سره مذاکراتو باندې د غور خبره په داسې موخه کړې ده چې د دوی پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په فوج په ملکی سیاست کې په مداخله تنقید کوي. حکومت وايي چې مسلم لیگ پریشان ده او نه پوهیږي چې بیرته حکومت ته راتلو لپاره څه وکړي، او کله پر ریاستي ادارو تنقید کوي او بیا هم دغه ادارو سره د مذاکراتو خبره کوي. ناقدین وايي فوج په چرته هم مسلم لیگ یا د یو بل ګوند سره مذاکراتو ته تیار نشي، ځکه داسې کول لوجبا بیا د مخالفو ګوندونو دغه بیانیه ټیک ثابت شي چې فوز یو سیاسي کردار هم لري. د په دې حقله تفصيلي ريپورت اورنګزيب خان راکړي.
مریم نواز دا بیان داسې حال ورکړ دی چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د پوز په ملکی سیاست کې په مداخلت نږدې رزو ښکاره نیوکې کړې دي. حکومت وای مسلم لیگ پریشان دی او نه پوهیږي چې بیرته حکومت ته راتو د پاره څه وکړي. د مسلم لیگ مرستال مشر بی بی سی سره یو مرکه کې ویل دي چې پوزي اسټابلیشمنت لخوا د دوی ګوند غړو سره رابطه شوې دي، خو دوی سره نیخ پنیغه رابطه چا نه ده کړې او دوی پاکستان پوز سره مذاکرات وباندې د پاکستان جمهوریت غورزنګ د پلیټ فارم للارې غور کولی شي، خو شرط به دا وي چې رومبه به طریق انصاف حکومت ختمول وي. مریم نواز پوزي اسټابلیشمنت سره د مذاکراتو خبره داسې حل کړې ده چې د دوی پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ښکارا د پوز سره لخر جنرال قمر جاوید باجوا استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید باندې دا تور لګولې دی چې دوی د وزیر اعظم سوکینه لری کړی وو او کال 2013 انتخاباتو کې د درغلو لزریه د عمران خان حکومت یې جوړ کړی وو. وروسته د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان جمهوریت غورزنګ کې شامل یو بل لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلول پټو د نواز شریف په دې بیان حیرانتیا څرګند کړې وه او ویلي وو چې د پی ڈی ایم په منشور کې دا خبره نه و شامله چې په شخصیتو به تنقید کیږي. مریم نواز دې بیان چې په سره په مذاکرات غور کې دي شي، یو مرکزی وزیر فواد چودري ویل دي چې مسلم لیگ خپل هم پریشان دي او دوی مخالفو ډلو ائتلاف کې شامل نور ګوندونه هم پریشان کړي دي. کله دوی وای حکومت سره مذاکرات نه کوي، کله په ریاستي ادارو تنقید کوي او بیا ریاستي ادارو سره د مذاکرات خبره هم کوي. فواد چودھری وی چې پاکستان جمهوریت غورزنگ یا پی ڈی ایم یو بیانیه نه ده، اونه دغه شامل ګوندونه یو فکر لري. سړنکار او د پوز یو پخوانی جرنیل امجد شعیب وی چې دا مخالف ګوندونه د مذاکراتو خوښ لري، خو دا مذاکرات یوازې حکومت سره کې دي شي، خو د دوی په نظر پوز به چرته هم داسې مذاکراتو ته تیار نشي.
اگر وہ دخل دیتے ہیں تو پھر ان کا بیانیہ درست ہوا کہ جناب آپ بھی مینج کر دیں گے.
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب وی کچر پوز مذاکرات ہوتا تیار شو نو بیا خوبا دا مخالف و ڈلو دا بیانیہ ٹک ثابت شی چی پوز پر ملکی سیاست کے مداخلت کوی زکا ددوی ندے خیال چی پوز با مخالف و ڈلو سرس خبر ہو کری وڑان دے خوم دا حشان خبرون پاکستان میڈیا باندے خورشے بھی وو چی پاکستان جمہوری غورزنگ کے شامل زین گندونا لکا پاکستان پیپلز گن او عوامی نیشنل گن پر ریاستی دارو دا نواز شریف بیانیہ سر اتفاق نہ لری، بلکہ مسلم لیگ زین مشران هم دې سره اتفاق نه لري. ونس دې روزو په دې د مسلم لیگ بلوچستان صوبې صدر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ او پخوانی اعلی وزیر سناول د مسلم لیگ نه د بلودو اعلان هم کړی وو.
اسلام سین ډلی او د عوامي نېشنل ګوند ترمنځ د مولانا حامد الحق د هغه بیان وروسته چې افغان حکومت د طالبانو ته تسلیم شي سخت تاوتریخواله راپاریدلې ده. د عوامي نېشنل ګوند عمومي سیکرټري سردار حسین بابک ویلي طالبانو په سرګونو پښتانه وجلي او مولانا سمیع الحق به ځان ته د طالبانو روحاني پلار ویلو. حامد الحق ته پکار دی چې اول د خپل پلار په اسلام آباد کې د وجل کېدو پښتنه وکړي. د جمعیت علماء اسلام اسین دلی ویان یوسف شاه ویلی د مولانا سمیع الحق بدلی افغانستان کې د خپلو شاګردانو په ذریعہ اخستی دی. په دې خبرو په سوشل میډیا باندې هم تود بحث شروع شوه دی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل خان هم په ټوئیټر د دغه خبرو غندنه کړې ده. نور حال د ارشد مومن نا په دې رپورت کې واوري.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلی موږ د قرباني زکه ورکړي چې د مولانا سمیع الحق د بچو مخې ته ولاړو. نن یو ځل بیا د مولانا بچو ته میدان تیاریږي چې داسې د افغانستان سره سره پاکستان هم تباه کړي. ایمل ولی خان یو بل ټویټ کې ویلي ان پی به د منطقې د امن په خاطر د افغان امن عمل د خرابولو هر هڅه ناکامۍ ځکه چې دا د پوره منطقې د امن ضمانت دی. ایمل ولی خان دغه ټویټس موږ د سردار بابک سره ولاړیو هشټګ سره کړی دی. هغه ویلی د سردار بابک خلاف کمپاین چلوونکي دی ووري چې دغه د دوی مشترکه بیانیه ده. په وروستیو کې د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلی مشر حمید الحق ویلیو د افغانستان او هند مدرسو ته خطر ده ځکه چې دوی په افغانستان کې د جهاد والو طالبانو ملاتړ کوي. هغه ویلی افغان حکومت ته وایي چې طالبانو ته تسلیم شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د جمعیت علما اسلام سمیع الحق بلې د مشر حمید الحق دغه سرګندونو غندنه کړي چې د افغان دولت نه طالبانو ته د تسلیمېدو غوښتنه کړي او په دغه سرګندونو د پاکستان سفارت ته اعتراض کړي دي. د مولانا سمیع الحق د زوی دغه بیان ته د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا عمومي سکرتر سردار بابک ویلي، په داسې وخت چې افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي، ته څوک یې چې داسې خبرې کې ستا پلار به د لکونو پښتنو وجونکو ته بچي ویلي؟
چې دا لکونه پښتانه شهیدان شوي دي او د چا د لاسه شهیدان دي، نو ستا والد محترم خو هغه خلکو ته، هغه قاتلانو ته، هغه اجرتي قاتلانو ته، خو بستا والد محترم خپل بچي.
مولانا سمیع الحق چې د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د دارالعلوم حقانی مدرسې او د جمعیت علما اسلام د خپل ډلې مشر و، د کال 2013 د نومبر په 2 منیټه پر اول پنډي خار کې په خپل کور کې د نامعلومه کسانو د چړو په گزارونو وجل شوی و. مولانا سمیع الحق به خپل ځان د طالبانو د روحاني پلار په نوم یادو، ویل کیږي دا ځکه چې ګڼ شمېر مهمو طالبانو د هغه د مدرسې نه تعلیم ترلاسه کړی و. د سردار حسین بابک ته په جواب کې د جمعیت علما اسلام ډلېوان مولانا یوسف شاه ویلي، د مولانا سمیع الحق دښمنان او قاتلان امریکا او هندي، او حمید الحق د خپل پلار بدل په افغانستان کې د خپل شاګردانو په ذریعه اغسته دي.
او الحمدلله هغه په افغانستان کې د خپل پلار بدل د خپل شاګردانو په ذریعه سره اخیسته دي.
مولانا یوسف شاه دغه خبرې په داسې حال کړي چې په 3 نومبر مولانا حمید الحق په خپل فیسبوک پاڼه د ورځپاڼو خبرونه شریک کړي چې حکومت دې د مولانا سمیع الحق قاتلان ونیسي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان پنجاب صوبې لاهور ښار کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د تندروا مذهبي ډلې جماعت التداوا دریو مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوو نورو مقدمو کې سزاګانې اورولې دي. د عدالتي فیصلې تر مخه د لاقانونه جماعت التداوا ډلې پروفیسر ظفر اقبال او یحیی مجاهد ته په مجموعي توګه د 14 کالو قید او عبدالرحمن مکی ته د یو کال قید سزا اورول شوې. یاد دی د نمخ کې هم 13 هفته لاهور کې د ترهګرۍ پر ضد عدالت د جماعت التداوا ډلې دریو مشرانو ته سزاګانی اورولې وی. سزاګانی په داسې وخت کې اورول شوې دي چې اف اي ټي اف د ترهګرو سره مالی مرستو تړلو کې د ناکامۍ په سر د پاکستان نوم په خړ فهرست کې پر ځای ساتلی دی، او په دې لړ کې ورته د نورو کوټلي کامونو پورته کولو وینا کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې رپورټ کې راکړي.
لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د لاقانونه جماعت التداوا ډلې په نورو 15 مشرانو باندې هم په شپږو نورو مقدمو کې فرد جرم لګولې دي. وایس اف امریکا ډیوه د یادو سزاګانو په اړه د جماعت التداوا د دریض معلومولو څه وکړه، خو پکې بریالي نشو. ولې وړاندې د دغه ډلې غړو د ځان پر ضد د حکومت عملیات د امریکا او هند فشار ګرځولې، او د ترهګرۍ د مالی مرستو د تورونو نه هم انکار کوي. یاد دی چې 13 هفته هم د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت التداوا ډلې درې مشرانو عبدالرحمن مکی، ظفر اقبال او محمد اشرف ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوه نورو مقدمو کې پر لپسې د 14 کال او یو کال قید سزا اورولې وه. د لاقانونه تندروی مذهبي ډلې جماعت داوا مشرانو ته دا سزاګانې په داسې وخت کې اورولې شوې چې اف اي ټي اف پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو په تړلو کې د ناکامۍ په سر په خړ فهرست کې ساتلې، او په دې لړ کې ورته د لانور کوټلي ګامونو پورته کولو سپارښتنه کړې ده. د دفاعي چارو سیړنکار لیفټیننټ جنرال لیټنټ تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوا سره خپل تجزیه کې وایي، حکومت هم غواړي چې د تندروی مذهبي ډلو فعالیتونه ختم کړي، ولې چې د دې ډلو له کبله په ټوله دنیا کې د پاکستان نوم بدنام شوی او دا د اف اي ټي اف فشار ہم کی دیشی.
پالیسی میں تو تبدیلی آئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک حکومت جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہماری یہ سمجھتی ہے کہ یہ مناسب ہے کہ تمام سب یہ جتنے بھی ادارے جن کا آپ نے ذکر کیا ان کے اوپر ایک دم کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن یہ میرا خیال حکومت بھی سمجھتی ہے بڑی اچھی طور سے کہ ان سب کے خلاف ایک طریقے سے ایکشنز لینے پڑیں گے، اور پاکستان کا جو رخ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے.
غوائی دا سزاگان خائی چی دا تون روی مذہبی ڈلو پا اڑا دا پاکستان پا پالیسی کی یو سے بدلون راغلے او زما پا ان حکومت ہم والی چی دا دی ڈلو پر زد لا نور گامون واخلی. خدا با قتلوی چی حکومت دا نور و تون روی ڈلو پر زد دا سی سمرا گامون پورتا کوی. امریکا او ہند دا کال 2008 دا ممبئی بریدونو تور دا جماعت و داوا پا مشر حافظ سعید پوری کوی. پا دغه حملو کی دا امریکایی وګړو پا گڑون یو سل شپک شپیتر کسان وجلی شوی وو. خو حافظ سعید په دغه بریدونو کې د لاس لرلو تورونه ردوي. امریکا د جماعت داوا مشر حافظ سعید د ترهګرو په ځانګړي فهرست کې هم اچولي او په کال 2012 کې د هغه د درک لګولو لپاره د 10 ملیون ډالر انعام هم اعلان کړی دی.
خیبر پختونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه د صوبې په کچه د کرونا وایرس له امله په تیرو سلی رشتو ساعتو کې 8 تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی او یو سل او 9 تنانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی. د صحت چارو پوهان وایي د جولای میاشتې را په دیخوا په لومړني ځل په صوبه کې د مړینې دغه اوچته شمیره د کرونا وبا دویمې چپې په موقع مخې ته راغلې ده. ډاکټران په عامو خلکو زور ورکوي چې د وبا په دویمې چپې دوران دي د احتیاط نه ډیر زیات کار واخلي ځکه چې د یخنۍ په موسم کې د وایرس اثر ډیر خطرناک وي. طبي پوهان وایي په کار د حکومت په هغه علاقو کې سمارټ لاکډاون په سمدستي توګه ولګي چېرته چې مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې واوري.
په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس مخ په زیاتېدو پیښو په اړه د سوابۍ باچا خان میډیکل کمپلیکس کې د سینې د مرزونو متخصص ډاکټر وقاص احمد ویډ وته ویل د ملک د نورو صوبو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم د خلکو د بیغوري له امله د کرونا وبا دویمه چپکی سمدستي سره تیزی راغله.
د دویمه ټیک کې موږ سره دا یو شانتي لګه تشویش خبره ده چې مخکې به موږ سره کم چې زمونږ مارچ اپریل مئی جون جولای چې کومه فرست ویو هغه کې موږ سره ډېر تر شو دون هاي نو هغه کې به زمونږ 5-10 پورې مړ کېدل روزانه. اس زمونگا روزانہ 25-30-34 لکا پرون مونگ سر 24 گھنٹے کی 34 خر زمونگ خلق شہیدان شوی دی. نو زمونگ کے پیچھے پکی دا نا پکی لگ بدقسمتی سر دیر پا ٹاپ دا وکا زمونگ خلق بلکل دا سیریس ناخلی.
نو موڑی زیاد اکلا دا گرمی موسم پا پرتلا پو یخنی کی دا کرونا وائرس اثر بزیاد خطرناک وی زکا چی پا دی موسم کی حسی هم دا سینی طبی توخی او دسا پا ناروغو کی گن شمیر خلق اختوی. نو داسی مریضان په اسانۍ سره کرونا وایرس نازک حالت ته رسول شي.
په یخنۍ کې مونږ سره نزله زکام مونږ سره زیات شي. زمونږ خلک یو ځای اوسېږي تنگ کمرو کې ګرم اوسېږي. بل زمونږ خلک چې دنه ګرم مشروبات لکه چای شو پېښو او بس کول شو دا کم کی. نو زمونږ غا امینوټی چې رانه لکه سپریس شي زمونږ د جسم کوته مدافعت لکه کمزور شي. نو مونږ ځکه د دینه یریږي چې په دې کې دا زیاتې دوه چانسز ډېر.
د شمیرو تر مخه د نومبر د لومبې نیټې راهسي په صوبه کې د کرونا وایرس او ستن سل پیخي په روزانه حساب سره ریکارډ کیدلی. خو دغه پیخي د نومبر په اتمه نیټه 216 او په نهمه نیټه یو سل او شپږتیا ریکارډ شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د ګرینډ هیلت الاینس مشر ډاکټر امیر تاج خان ویل وته ویل باید حکومت په ټولو اجتماعاتو بندیز ولګوي.
سرکاری دفتروں کے بازاروں کے بالکل نہ پالو کی مطلب پکار دادی سے بیان پورے نہ عملی تو باندھے نہ احتیاطی تدابیر و پراپر لاگو کی پخل کو باندھے ذکا اسپتال
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې د کرونا د سار وفاقي اداري نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینټر د هدایتو تر مخه د شلم نومبر وروسته به په هر ډول غونډو باندې پابندي لګوي. دی وایي صوبایي حکومت ایس او پیز عملي کولو باندې هم زور اچوي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه وسه پورې د کرونا وایرس نه د صوبې په کچه یو سلوی غزره او صد پاسه 2500 تنان ناروغه شوی دي. شمیرې خای په خیبر پختونخوا کې دیار لسوا او 2 تنانو د یاد رنز له عمله ژوند د لاس ور کړی دي. بل خوا په پاکستان کې د صحت قامی ادارې شمیرې خای د هواد په کچا 13 سلیر شو ساتو کې صد پاسه 1300 تنان د کرونا وایرس نه ناروغه شوی دي او دغه دوران سلور دیرش تنانو د یاد رنز له عمله ژوند له لاسه ورکړی دی. د صحت قامی اداره وای د ناروغ تنانو شمیره 3,00,000 او سکم 50,000 ته رسیدلی ده، او تر دې د 9,000 او 55 په کرونا وایرس اخته تنان په حق رسیدلی دي. عبدالرزاق، ویو ویډیو، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2020 د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې د تزه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د نومبر په 3 نیټه شوي انتخاباتو کې د امریکا صدر منتخب جو بایدن 13 ورځ د خپلو سلاکارانو سره د واک په انتقال خبرې کړې. اخوا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لا هم په انتخاباتو کې ماتې نه ده منلې او د ځینو عدالتي قضیو د فیصلو په تمه ده. بل اړخته د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلی چې د پاکستان پوځ سره د پی ڈی ایم یا د پاکستان جمهوری غورځنګ د پلیټ فارم د لارې په مذاکراتو غور کېدل شي، خو شرط بداوي چې لومبه به د تحریک انصاف حکومت ختمول وي. او د پاکستان پنجاب صوبې لاهور خار کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د تندرویا مذهبي ډلې جماعت الدعوه 3 مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په 2 نورو مقدمو کې سزاګانې اورولې دي. د عدالتي فیصلې تر مخه د لاقانونه جماعت الدعوه ډلې پروفیسر ظفر اقبال او یحیی مجاهد ته په مجموعي ډول د 14 کال قید او عبدالرحمن مکی ته د 1 کال بند سزا اورولې شوې ده. سلطه کی تاسو واوری دل و زو د خبرونو تفصیل تا. د امریکا صدارتی تاکنو غیر رسمی نتیجو کی تاکلی شوی صدر جو بایدن د شروع یا چارشنبه پورز د خپل واک اختیار د انتقال ډلې د سلاکارانو سره په داسې حال لیدلی چې نوموړی د جنوري پر 6 نیټه د امریکا د حکومت واګې په لاس کې اخیستلو تیاری کوي. د 3 نومبر د صدارتي انتخاباتو امکاني ګټون کې بایدن په خپل حکومت کې د بیلابیلو ادارو د چلولو لپاره د یو شمیر سلاکارانو نامې هم ورکړي. د نهې په ورځ جو بایدن ویلیو د نومبر 6 نیټې وړاندې هغه په ځینو مهمو څوکو د سلاکارانو نامې هم اعلانولی شي. اخوا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د تیرې اونۍ په قومي انتخاباتو کې خپل ښکاره ماتې نه ده منلې او د سخت مقابلې په ایالتونو کې د نتیجو پر ضد په یو شمیر قضیې یا په عدالتونو کې کیسونه هم کړي دي. د ډیرو لږو ثبوتونو سره صدر ټرمپ تر دې دمه دعوه کوي چې ځینې اوټونو او بیا د اوټونو شمارلو کې ګډوډیو هغه ته په انتخاباتو کې تاوان رسولی. صدر ټرمپ په دې تکل کې دی چې د بایدن ګټه په بیلات بدله کړي او د نورو 4 کالو لپاره ځان په وایټ هاوس کې ګټونکي اعلان کړي، خو تر اوسه پورې بیا په عدالتونو کې قاضیانو یا ججانو د ټرمپ لخوا جمع کړی شوي ټول خواستونه رد کړي او د یو شمیر نور قضیو بلا فیصله کیږي. د وی او ای او نورو خبری ادارو لخوا مارکه شوي انتخابي کارپوهان وای دوی نه کړي چې د بایدن لخوا د ګټ اعلان به بیا تواخستل شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بخښوې د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړې دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت سمو د وړاندې د چین او د پاکستان ترمنځ د چین د اربونو ډالرو د مالیت د سی پیک د درنو اقتصادي منصوبو د انتظام چلولو لپاره د سی پیک اتارټي په نوم د یوې انتظامی ادارې جوړولو په غرض آرډیننس جاری کړی و. د دغې آرډیننس د میاد په ختمېدو د پاکستان حکومت اوس د سی پیک اتارټي د کال 2006 په نوم یو ترمیمي قانون د قومي اسمبلی متعلقه پینل ته پیش کو چې دا ایوان کې د بحث لپاره منظور کی. خو دغه پینل دا زنډولې دی او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قومي اسمبلی د متعلقه پینل غړي دي د تجویز شوي سی پیک اتارټي په قانوني حیثیت مطمئن کی. په دې موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ڈان پله د سر اداریه لیکلی ده. ڈان اخبار د خپلې ادارې په سر کې لیکلی دي چې د پاکستان د قومي اسمبلی متعلقه پینل غوښتنه کړې ده چې د حکومت د منصوبه بندۍ افسران دې ورته دا وضاحت وکړي چې د سی پیک اتارټي یا د ادارې د قائم پاتې کېدو قانوني بنیاد څه دی او هر کله چې د دې د جوړولو دپاره د حکومت لخوا د جاري کړې شوي آرډیننس میعاد په مئی کې ختم شوی دی نو بیا د سی پیک اتارټي چیئرمین په خپله عهده د کوم قانون لاندې کار کوي. خو د منصوبه بندۍ افسرانو د پینل د دې غوښتنو څخه تیرخوا وضاحت ونه کړی شو او نه د دې ادارې د اخراجاتو څخه قانوني جواز پیش کړی شو. ڈان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې متعلقه ترمیمی قانون کې د نورو خبرو نه علاوه دا غوښتنه هم شوې ده چې د سی پیک د ادارې د کړو کارونو دي معاوضه ورکړی شي کوم چې ادارې د دې د قیام دپاره کال وړاندې د جاري کړې شوي آرډیننس د میعاد ختمېدو نه پس کړي دي. د منصوبه بندۍ د چارواکو وینا ده چې د سی پیک اتارټي دا وخت څوک مشر یا چیئرمین نشته. د قومي اسمبلی پینل ته دا هم اویلی شول چې قانوني طور د ختم شوي سی پیک اتارټي موجوده چیئرمین صرف د رابطې کارونه کوي او د آرډیننس د میعاد ختمېدو نه پس دی ستنخوا یا مراعات نه اخلي. د قومي اسمبلی د پینل ځینې غړو مطالبه کړې ده چې د منصوبه بندۍ وزارت یو تحریري وضاحت جاری کړي چې د سی پیک اتارټي څوک چیئرمین نشته او دا وضاحت دی هم کړي چې د آرډیننس د ختمېدو نه پس دې ادارې څنګه خپل کار جاری ساتلی دی. د سی پیک اتارټي د معاملاتو په صفا ستره طریقه د چلولو دپاره دا جایزې مطالبې دي. ڈان اخبار خپل ادارې کې نور لیکي چې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې کومه یو اداره د سی پیک په منصوبو د کار د رفتار توندولو او د دې منصوبو په بابلا د پالیسۍ په فیصلو کې د پیوستون راوستو لپاره جوړ کړی شوی و. هغه اداره نن سبا په مشکلاتو کې ګیره ده ځکه چې حکومت د دې ادارې د قائم ساتلو لپاره د مطلوبه قانون اسمبلی نه د منظورولو لپاره هیڅ لاسپی نه دی خوځولي. خو خبره دلته نه ده ختمه بلکې حکومت خو د سی پیک اتارټي د مشر د مالي معاملو د فیصلو په حق له هم د راپور ته تپوسونو تسلی بخش جوابونه نه دي ورکړي ځکه چې د سی پیک اتارټي د مشر په ایماندارۍ ډېرې فکرمندۍ خورې دي. ڈان اخبار لیکي چې سی پیک اتارټي ته د قانوني تحفظ ورکولو دپاره د متعلقه ترمیمی بل په منظورۍ کې ډیل راتلل چین د پاره څخه پیغام نه دی ځکه چې د چین د اربونو ډالرو د مالیت دی منصوبو د تیرو درو کالو راسي د پاکستان لخوا د سرکاري سست روي له سببه لوی ډس خوړلې دی. د چین او پاکستان ترمنځ د شریکی ملګرتیا د کمیټې لسم اجلاس د رواني میاشتې په اخر کې کیدونکی دی. امید کیږي چې په دې غونډه کې به دواړه ملکونه د بنیادي اډانې دننه د راتلونکو منصوبو په هکله اهمې فیصلې وکړي. په دې کې د ایم ایل ون او اوبو نه د بجلۍ جوړولو سکیمونه هم شامل دي. ڈان اخبار د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې دا ډیره اهمه خبره ده چې حکومت د سی پیک په بابلا د پارلیماني غړو اندېښنې لري کی دین علاوه حکومت دې د سی پیک اتارټي دننه داسې خلک په ملازمت ولګي چې د خپل کار کولو پوره پوره اهل وي او چې په لمن وي د مالی بدعنوانو او د بېمانۍ داغونه نه وي. د دې فکرمندو د علاج کولو پس سی پیک اتارټي وچټک شي او د سی پیک په منصوبو به کار ګړندی شي.
د پاکستان د مرکزی محتسب لخوا سپریم کورټ ته ورکړی شوی رپورټ میرو تر مخه د پاکستان په جیلونو کې د گنجائش نه زیات 15,000 قیدیان دي چې پکې 1,500 خزی او 900 ماشومان هم شامل دي. د جیلونو دپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاحکار تاج محمد خان د صوبې په جیلونو کې د گنجائش نه زیات 800 قیدیانو د ساتلو تصدیق کړی دی. د قیدیانو د حقونو دپاره کارکوونکي وایي پاکستانی جیلونو کې د محتسب د شمیرونه هم زیات قیدیان دي چې له امله یې تر ټولو زیات خزی او ماشومان ځپل کیږي. بلړخ ته د حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ډلې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز په حکومت باندې د هغې سره په جیل کې د ناوړه چلن تور لګولې ده. پیر ولایت چا په تفصیلي ریپورت راکړي.
فاکی متصب لخوا سپریم کورٹ ته ورکړل شوی رپورٹ تر مخه د سلور شپې ته زره قیدیانو د ساتلو لپاره جوړ یو سل شپاړس جیلونو کې دا وخت یو کم اتیا زره شپږ سوه قیدیان پراته دي. د سند صوبې جیلونو کې دیارلس زره قیدیانو په ځای ول زره درې سوه دوش او پنجاب صوبه کې د اووه دېرش زره قیدیانو په ځای اته څلوېښت زره قیدیان اچولي شوي دي. دغه سر خیبر پختونخوا کې د یولس زره قیدیانو د ساتلو لپاره جوړ اته دېرش جیلونو کې دا وخت یولس زره اته سوه یو کم نوي قیدیان پراته دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د جیلونو لپاره سلاکار تاج محمد خان د صوبې په جیلونو کې د زیات قیدیانو د پخلي ترڅنګ دا دومره لویه مسله نه بلي. ویو ای ډی وسره خبرو کې تاج محمد خان د کم عمره او زنانو قیدیانو د حقونو خوندي ساتلو سره د جیل اصلاحاتو وروړو داوا هم کوي. د وفاقی متصب رپورٹ تر مخه بلوچستان واحد صوبه د چرته چې د قیدیانو شمیرې کمی دي او د 2515 قیدیانو د ساتلو لپاره جوړ د صوبې یولس جیلونو کې دا وخت 2000 قیدیان دي. پاکستان کې د قیدیانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي جسټس پروجیکټ اف پاکستان نومې غیر دولتي ادارې او کارمند جگنو کاظمی وایي پاکستانی جیلونو کې د متصب د رپورٹ د شمیرو نه هم زیات قیدیان دي چې له عمله بیا په ځانګړي ډول زنانه قیدیان او ماشومان تر ټولو زیات ځپلې کیږي.
ہر جیل میں اوور کراؤڈنگ تو ہے, لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں, تو ایک بندے کی ریسورس چھ چھ سات سات بندوں کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے.
اگر وائی دنارینوں پر نسبت بیا زنانوں کے ادیانو طبعی اور نور مسئلے ڈیری وی د جگنو کاظمی په خبره ظاهره ده چې قیدیانو شمیرې د گنجائش نه زیاتې وي نو بیا به د دوی لپاره ټاکلې شوې وسیلې هم هر یو قیدی ته رسیدل ممکنه نه وي. د وفاقی متصب رپورٹ تر مخه دا وخت د پاکستان په جیلونو کې تر دیارلس سوه پورې زنانه او نه سوه نه زیات کم عمره ماشومان بندیوانه دي. دغه رپورٹ کې قیدیانو ته د سکولو صفا اوبو او د دوی د علاج اسانتیاګانو ورکولو سره د قیدیانو او ملاقاتیانو د ناستې لپاره مناسب ځایونو د جوړولو په ګډون یو شمېر سپارښتنې شوې دي. بلخوا د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې حکومت مخالف او مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز تور لګولې هغه په جیل کې د ناوړه چلن سره مخ وا. مریم نواز ویلی جیل کې د اغه د استوګنې په ځای کې خفیه کیمرې لګولې شوې وې. مریم نواز یاته کړي چې اغه د دې چلن سره مخ کېدل شي نو پاکستان کې به یو زنانه قیدی هم په جیل کې محفوظ نه وي. د مریم نواز دغه تورونو باندې د حکومتي خبرګون لپاره د پنجاب صوبې د جیلونو وزیر فیاض الحسن چوهان سره د ویو ای ډیوا د رابطو هڅه ناکامه شوې دي. پیر ولایت شا وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وکی. د پاکستان د بشری او د قیدیانو د حقونو تنظیمونه وای د ملک په جیلونو کې د بشری حقونو سرغړونه کیږي او ایچ آر سی پی یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان وای په جیلونو کې اصلاحاتو ضرورت ده. دا خبره په داسې موقع باندې کیږي چې وفاقي محتسب پاکستان سپریم کورټ ته ویلي دي د ملک په جیلونو کې د گنجائش نه زیات قیدیان ساتل کیږي. نور تفصیل په ریاض حسین په دې رپورت کې واوري.
په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی وای د پاکستان په جیلونو کې د اصلاحاتو ضرورت دی او باید چې په جیلونو کې ماشومان او ښځو لپاره خصوصي اسانتیاوي ورکړي شي. د یاد تنظیم عمومي سکرتر حارث خلیق وی وی ډی وسرا د خبرو په محل وای د پاکستان په جیلونو کې د گنجائش نه زیات قیدیان موجود دي او دا هم یو ښه خبره ده چې حکومت په خپل د دې خبرې تصدیق کوي. حکومتونه هغه اخکارا د بشري حقوقو سرغړونه هم نمنې کوم چې زمونږ په وړاندې کیږي. د خزو قیدیانو او ماشومانو په حواله په جیلونو کې د اصلاحاتو ضرورت دی.
خواتین اور بچوں کے سلسلے ان کے جیلوں کو بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے.
دیوائی د خزو او ماشومانو په حواله د بشری حقوقو تنظیم د وړاندې نه هم د دریض لري چې پدې کې داسې بدلون راوستي شي چې پکې د ماشومانو او خزو قیدیانو لپاره اسانتیاوي پیدا کړی شي او داسې قانوني اصلاحات وشي چې کم نه کم ماشومان په دې جیلونو کې پاتې شي. د جیل دننه د کارکونکو رویه بدلول هم ډیر ضروری دي او د قیدیانو لپاره چې کوم خوراکي شیان راځي هغه هم هغوی ته د رسولو ضرورت دی او دا چې په ټولنه کې د سماجی رویو په ذریعہ په جرمونو کې کمی راوستي شي. په خیبر پختونخوا کې د قیدیانو د حقونو لپاره کارکونکي نورعالم خان ایډوکیټ وایي په دې جیلونو کې مختلفې ناروغۍ خوریږي. د جیل دننه د قیدیانو سره یو شان سلوک نه کیږي او په بجټ کې د دوی لپاره د حکومت لخوا برخه هم نه ورکول کیږي. نورعالم خان ایډوکیټ وایي د جیلونو دننه د ښځو قیدیانو جنسي استحصال هم کیږي خو په خیبر پختونخوا جیلونو کې داسې قسمه کیسونه نه رپورټ کیږي او د پنجاب او سندھ په جیلونو کې د جنسي استحصال کیسونه زیات مخترازی. دیوایی د خزو او ماشومانو د پاره بیل جیل ختم کړی شو دی او د جیل دننه د بشری حقوقو سرغړاونې کیږي.
غریب سړی چې د هغه د پاره جیل کې دی هغه قیامت ورنده پداسې حالاتو کې ډیر او کراوډډ دی د مسایلو او د بیمارونو چې دی دته او د انسانیت چې کوم فاندامنتل رائټ دی انساني حقوق دی هغه ټول وایلیشن پکې شو دی.
قانوندان شبیر گیګیانی وایي د وکیلانو د هړتال قانونو او په عدالتونو کې په وخت د فیصلو نه کېدل عمل هم په پاکستانی جیلونو کې د قیدیانو تعداد مخ په زیاتی روان دي او په ملک د آبادی د کنټرول د لپاره هم خاص تنظیم نشته. شبیر گیګیانی وایي په ملک نه یوازې د جیلونو د تعداد د زیاتولو ضرورت دي بلکې د ستونزو زر تر زر حل کولو ته هم اړتیا ده. دوی وایي په جیلونو کې تعداد زیاتیږي خو د حکومت لخوا په سہولتونو کې پرمختیا نه کیږي.
تعداد زیات شو ډاکټرانو تعداد زیات نشو د میډیکل سټاف تعداد زیات نشو د دوایانو بجټ زیات نشو د دغه وجنا د میډیکل فیسیلټی په نش برابر ده. دغه سبب چې کوم کې جانو یا ولا چانو ته سرکار طرف کوم غریبانو ته ورکوړي ملاوی دي د هغه کوم منیو ده نو کسان زیاتیږي او بجټ یې نه زیاتیږي.
د وفاقی متصب د ریپورت تر مخه په جیلونو کې د گنجائش نه 15 زیات قیدیان موجود دي او په هانوایی په دې جیلونو کې د صحت او صفایي ضرورتونو ته هم اړتیا ده. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان گاونډي ملک ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف چې په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره 13 ورځې لیدلی. دوانو مشرانو د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت ته وده ورکولو او د سیمې د امن او استحکام په حواله سره خبرې کړې. دوانو مشرانو په افغانستان کې هم د امن لپاره په شریکه د کار کولو په کوششونو زور ورکړی دی. په دې حواله سره تفصيلي رپورت د ریوه خبريال پیرویلا چارا کوي.
په دې موقعه د وزیر اعظم ویناوه چې پاکستان او ایران ډېرې نږدې او ښې اړیکې لري او دواړه هیوادونو ته د ګډو ګټو او دواړه ښځې تجارت ته وده ورکولو لپاره دواړه ښځې تعاون نور هم مستحکم کول پکار دي او دا چې دواړه هیوادونه به د سیمې امن سلامتیا او پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي. وزیر اعظم عمران خان او د ایران خارجه وزیر د سیمې امن استحکام او د افغانستان جوړجاړي په اړه هم خبرې اترې وکړې. وزیر اعظم په دې موقعه د بین الافغان خبرو کې د تعاون خپل عزم تکرار کړو او تمه سرګند کړه چې ټولې ډلې به د سیاسي حل د تاریخي موقع نه ګټه ترلاسه کړي. وزیر اعظم وویل چې د افغان شخړې عسکري حل نشته او دا چې د افغانستان امن به د ټولې سیمې د پاره ډېر ګټور وي ځکه چې دې سره به ټوله سیمه کې د تجارت او اقتصادي تعاون موقع ترلاسه شي. د وزیر اعظم هاوس د بیان تر مخه په دې موقع ایرانی خارجه وزیر جواد ظریف د ایرانی صدر حسن روحانی لخوا وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه بیلابل څنګه کې دواړه خزه تعاون نور خو کولو د پاره د کار کولو عزم تکرار کړو. خاغلی جواد ظریف د کشمیر په شخړه باندې د ایران مکمل تعاون عزم تکرار کړو. د دین وړاندې جواد ظریف خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره په لیدنه کتنه کې اروپایي هیوادونو کې د اسلاموفوبیا زیاتیدونکو پیښو باندې خبرګون ښکاره کړو او په ډاګه کړه چې د ازادۍ اظهار د سوري د لاندې د سپکاوي رویه به چرې هم ونزغمل شي. د خارجه دفتر وایي تر مخه دوړو مشرانو د بیلیبل سانګو کې دوړه خیز تاون پر مختګ د کورونا وبا تر څنګ د دوړه هوادونو ترمنځ د ګډي پولي خو تنظیم دوړه خیز رابطو پر مختګ او زائرینو ته خصولتونه ورکول په حواله سره خبرې اترې وکړي. دوړه خارجه وزیرانو افغانستان کې د امن پر ځای کول تر څنګ د سیمې امن استحکام د لپاره ګډي هڅې په کار راوستلو باندې هم اتفاق وکړو. شاه محمود قریشی به ناوه چې افغانستان کې د اوږد مهاله او مستقل امن د سیمې امن استحکام د لپاره ډیر زیات مهم دی او د بین الافغانی مذاکراتو په صورت کې افغان قیادت سره د امن پر ځای کول ډیر ښه مقدمه کومه چې په یو صورت کې هم ځای کول ندی پکار. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د افغانستان لپاره د یورپ د ټولنې ځانګړي استازي ویل دي دزبندي په کار ده د افغانستان د سولې د عمل په موخه وشي، نکه د سولې د خبرو په نتیجه کې اخوا افغانستان صدارتي ماڼۍ د دې خبرې هرکلی کړی دی او ویل دي د قیدیانو د خلاصون او د بین الافغاني خبرو شروع کېدو سره سم په کار ده چې دزبندي شوي وي، خو طالبانو لا هم په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړی دی. د ډیوا خبريال حکمل روان پی د کابل نه نور تفصيل راکړي.
رولاندو کوبیا 13 ورځ پر خپل ټوئیټر لیکلی اروپאי ټولنه نه غواړي چې د سولې پروسه مو د اوربن پر لوري بوزي، ځکه کې دای شي دا یو لری نیټاوي، خو د سولې د خبرو پر سر اوربن باید هم دا اوس وشي. د افغان ولسمشر ویان مرستیل د وخان مینپال په دې اړه لاډي و رادیو سره په خبرو کې ویل دوی د اروپאי ټولنه له دغه خبرو هرکلی کوي او ځاتوي چې دا د ټولو اسلامي نړۍ د نړیوالو شریکانو او ټولو افغانانو غوښتنه ده چې د بندیانو په خلاصونه او د بین افغانی مذاکرات دی پیل سره سم اوربن وشي. خغلی مینپال وویل
د اروپای ټولنې کډګې زغه ارکلی کو د افغانستان د هر فرد غوښتنه ده، د افغانستان د حکومت غوښتنه ده، د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده، او زموږ د نړیوالو شریکانو غوښتنه هم ده چې د مذاکراتو له پیل سره او د بندیانو له خلاصېدو سره به طالبان سمدستي تاوتریخوالی ودروي او اوربند وکیله به د مرګه طالبانو جګړې ته شدت ورکړی دی چې دا ټولو ته د منلو وړ نه.
افغان حکومت وای دی طالبانو څخه باندې د شپږو زرو بندیانو د خلاصون په همدې خاطر و چې طالبان به توتریخوالی ته دی پای ټکی ایږدي، افغانان به په سوله کې ژوند کوي او د توتریخوالی په ځای به د دایمي اوربند شهیدان وي، خو له بده مرغه طالبانو توتریخوالی ته زور ورکړی. د سیاسي چارو کارپوهان وای چې په هیواد کې د سرتسري اوربند د ټولو افغانانو هیله دا او نړیوال هم د دغې هیلې څخه ملاتړ کوي. د سیاسي چارو کارپو فضل رحمان اوریا وای په افغانستان کې د سرتسري اوربند نه پزیدو لپاره پکار ده چې اوربند پاړه هر اړخیزي خبري وشي. هغه وویل
اوربند نه پزیدل د ټولو افغانانو ګډه هیله ده، نړۍ هم له دې هیلې نه ملاتړ کوي، مګر دا چې اوربند په ټول افغانستان کې او د تل لپاره ناپسي، څنګه اوربند ناپسي، په کومې کالیزم ناپسي او څنګه نظارت په باندې وسی او څنګه دا تیتی پرکې سلاوي راټولې سي، نو اړینه ده چې د اوربند په سراسري ناپزولو باندې په بین الافغاني مذاکراتو کې هر اړخیزه خبرې وسی او د دې خبرو په ترڅ کې موافقه لاسته راسي او د دغه موافقه پر بنسټ باندې یو سراسري اوربند افغانستان کې ناپس.
دا په داسې حال ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو افغان ځواکونو ترمن نښتې زیاتې شوې دي. افغان چارواکو له طالبانو په تکرار توګه غوښتي چې د سولې د بهیر تر پیل یا پر مهال د اوربن اعلان کړي، خو طالبانو تر اوسه اوربن نه دی اعلان کړی. دوه میاشتې کېږي چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو تګلاره جوړه کړي، خو تر اوسه په دې اړه موافقه ته نه دی رسیدلې. افغان چارواکي هڅې پیل کړي چې د سولې د مذاکراتو لپاره سیمه ییز ملاتړ جلب کړي او په همدې برخه کې د افغانستان د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله 13 ورځ د ازبکستان له ولسمشر سره په تشکن کې لیدلی او همدا شان د ازبکستان دینی علماو برج منه کړي چې په افغانستان کې به د سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د ښاغلي عبدالله د دفتر په وینا د دغه هیواد له چارواکو سره پر سیمه ییز اجماع خبرې کوي. تر دې مخکې هم ښاغلي عبدالله ورته سفرونه پاکستان، هند او ایران ته درلودل. حکمل صدات، دیوري ډیو، افغانستان.
په بلوچستان کې په مخصوصو ځایونو باندې ماشومانو ته د پولیو د ساسکي ورکولو کمپین روان دی. په دغه کمپین کې د پولیو د مهمونو کارکونکي د سورلو د گاډو په مخصوصو ځایونو باندې د 15 کالونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړي. په دې حواله سره تفصيلي رپورت د ډیوه خبريال نعمت الله سرحدي راکړي.
په بلوچستان ایالت کې د پولیو په حواله حساس ګرځول سوي کوچ بلاک دریزلو کې د پولیو د وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت لوري ګامونو پورته کول عمل روان دی او د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکو دارو لخوا په دې لړ کې کم مستقله ترانزټ مقامات کې چې سفر کوونکو کوشیان تاساس کې ورکول کیږي هغه هم پرنستل کیږي. سپداغه کې د کوټه چمن په لوی لار د یارو پر مقام باندې جوړ مستقله ترانزټ مقام باندې د پولیو ډلې ولایډي دواړو طرف ته سفر کوونکو کوشیان تاساس کې ورکوي. د بلوچستان د پولیو د بیړنی عملیاتو مرکز یو سی ویان لخلی د کورونا عالمی وبا ورسته دغه ترانزټ مقام څخه پولیو ډلې لري کړل سی وی خو اوس بیا ولاړ دي سکشنان ویکسین کوي. دغه د یارو پر مقام باندې ولاړ د پولیو د ډلې مشر اجمل خان وای چې دغه مقام څخه نه یوازې د کوټ اپشن او چمن تر مابین سفر کوونکي کوشنان دوی ویکسین کوي بلکې د افغانستان څخه روان او روان کوشنان ته هم ویکسین ورکوي.
چې په کوم موټر کې کوم شنه روان هغه یو شنه موږ نه میسیږي او هغه ول موږ ګورو چې تر راځي د بارډر سره نشان پر سوې پر لاس باندې چې هغه نشان یې سوې هغه موږ یې لټو چې نشان یې نه سوې هغه ته موږ دلته ضرورت دی ورکو.
دغه د یارو مقام د کوټ شهر څخه پر 10 کیلومتر او د چمن څخه پر 9 کیلومتر او بیا د پښین شهر څخه پر 15 کیلومتر واټن باندې دی چې د ټولو لارو مرکز دی. خو د پولیو کارکونکو اجمل خان وای چې دلته هم مسافر وکښیان ته ساس کې ورکول څخه انکار وکي خو لیویز چارواکی د دې سره موجود وی دا هغه پمرسته بیا دوی دغه کښتن ویکسین کی
بیا هم ډیر زور سره کوي بیا موږ سره سپورټس ګارد لیویز ولا ولاړ دي لیویز په تاون سره موږ سره دي ارچ نه کوي او بل دا بیا دا پوینټ چې دی دا د چوالا دغه د فارم مختص کړی دی چې دا مین پوینټ دی دا پټ د بلاک دروز لو او درته موږ ولاړ یو کښنه موږ سره نمسی جوړل.
په بلوچستان ایالت کې دغه رنګه مستقل ترانزټ مرکزونه د لوس څخه زیات ټاکل شوی دي چې اکثره د ایالت پر داخلي او خارجي لارو باندې جوړ دي. خو د چمن پر پوله بابې دوستي پر مقام باندې سکم دغه رنګه مرکز جوړ دي پر هغه د افغانستان څخه او پاکستان ته تګ او راتګ کوونکي د تمامو مرخلک به شمول کښان ویکسین کوي. خو د پولیو د بیړني عملیاتو مرکز مرستيال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ درې ورځې وړاندې وی او ای ډي واته ویلی وو چې ژوب شیرانی مستقل زلو کې به د دوی لخوا دغه رنګه ترانزټي مرکزونه به هم پرانستل شي چې هم به پر دغه داخلي لارو باندې کښان ویکسین کول د پاره ډلې ولاړ وي. د کورونا عالمی وبا ورسته د پولیو د مخنیوي د پاره حکومت پاکستان د عالمی ادارو په مرسته دغه اقدامات خپل ګام ګړندی کړی دی چې وسم عالمی ادارې دا ویر ښکار کوي چې د پولیو وایرس په پراخه کچه سره موجود دی. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن.
راندې کوس یو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
په تنظیمي واکدارانو د حکومت د مخالفینو خلاف کاروایي شروع کړي دي ځکه چې دوی د نوو انتخاباتو کول مطالبه کړي ده او په 28 اکتوبر د نقصونو او د غلطونو د شګو ډکو صدارتي انتخابونو خلاف مظاهره شروع کړي دي. لوی مخالفه صدارتي امیدوار ټندو لیسو د اخباری خبرونو مطابق نیولې شوی او خورستو بیا پرې خو دې شو. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې موږ په انتخاباتو کې پټګو ټورو کې دو او سیاسي گرفتارو او د انتخابونو په دوران کې د شر فساد په واقعیتو فکرمن یو. موږ د تنزانجی حاکمانو ته غږ کوو چې په انتخابونو کې شوی غلطه سمې کړي او د عامو خلکو خلاف د طاقت د استعمال د الزامونو پوره پوره جواب کی. د خارجه چارو د محکمې نائب ترجمان کیل براون خپل یو بیان کې ویلي دي چې د بدونوانو الزامونه په جمهوریت اقدارو د عمل کولو د تنزانیې د لوز پر ضد دي. د تنزانیې انتخابي کمیشن په صدارتي ټاکنو کې د صدر جان ماګوفولي د کامیابی اعلان کړی دی خو د دې د نتیجو خلاف د احتجاج کوونکو په گرفتارو ووټونو کې د درغلو کېدو او د شر فساد په واقعاتو کېدو امریکا فکرمن ده. امریکا با ټول فریقو ته د صبر زغمنا د کار اخیستو او د اختلافاتو پر روغ ساده د اوارولو وینا جاری ساتي. د تنزانګي واکدارانو له پکار دي چې د فوج له خوا وټولو کې د ټګوټو روکېدو او په خلکو د تشدد کولو د الزامونو تحقیقاتو کې او دا خبره یقیني کې چې انتخابي امیدواران انتخابي جګړې اواري کړی شي. امریکې د تنزانیې په حکومت غږ کړی دی چې د ټولو خلکو د بشري حقونو او د بنیادي ازادو خاطر اوساتي چې پکې د رائے خیال د ښکاره کولو او د خلکو په امنناک ډول خپلو کې د راغونډېدو ازادي هم شامله ده. دین علاوه حکومت دې د انټرنیټ ازادۍ له وده ورکړي او معلوماتو ته د هر چا د رسیدو لارې دي پرانیزي. امریکا به خپلو ملګرو سره په شریکه په مناسب وخت په هغو خلکو د ویزې د بندیزونو په لګولو غور کوي چې د بشري حقونو د وهنو ګناهګار دي او په انتخابي عمل کې مداخلت کړې وي. نائب ترجمان براون خپل بیان کې دا ویلي دي چې د تنزانیې خلک لکه د نورو ملکونو د خلکو په شان د صفا سوترا او خلکو ته د جوابدهي حکومت د قانون تر مخه د یو مساوي سلوک او بغیر د سویري د خپلو حقونو د استعمالولو حق لري. د تنزانیې او د امریکې د تعلقاتو د خپاتې کېدو لپاره دا ضروری ده چې د تنزانیې د سیاسي عمل د ټولو فریقو دی پوره پوره نمائندګي وشي او چې بنیادي ازادۍ ورته حاصلې وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي اډیټوريال وی او ا واشنگټن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.